دا ازادي راديو ده د ازادي راديو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته په خیر راغلاست د ازادي راديو د دې ست خبرونه مو تر درو بجوده په دې خبرونه کې په واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورت ته بشپړېدو په حال کې د یو ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي ویل سوي دي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیونه ډالر اختلاس شوی دی د ازادي راديو په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو خو اول خبرونه لرو د نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې په بغداد کې نن په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په چیلي کې 8.3 ریشتره زلزله شوې ده د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي
سر کې د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی له خو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حمله وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول شو د هم پوره خبرونه په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي لاغو طالب قمندانانو سره تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني غره زغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د یو ملګری له داعش سره یو ځای سوي دي د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان لمخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیتي یو کارکونکو ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دي خبره سوي د یو بل خبر لمخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسی بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالله کریمی په خبره تلفات نه لري د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پنشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت ګمرکونو قانونو انرژي ترانسپورت مخابرات زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړه هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوي په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل سوی وو ښاغلی کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل سوي او په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی جنوبی امریکا لړزولې او د چیلی پیرو کالیفورنیا نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بې درکه دی د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانې لړزولې او خلک واټونو ته راوتلې دي د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړې دي پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالي او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر وباله چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځانوژونکو حملو لشته لږه 14 تنه وژلې دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګري سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوې دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه 8 ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې 21 تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوک کې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاو بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13 سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. د دغه وزارت ځینې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به وروسته واورئ. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه له ویغونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ تاسې دوه اونیز پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویلي دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوې دي او په دې اړه یو رپورت به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په 45 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوې او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
څو مود وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له دوه وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داس حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یاسیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته دی، داسې فساد و تباهی دی او زما په نظر حکومت غواړي یو وخت سره اراده شته دی چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه که تر وزارت معرفه پوره.
دا په داس حال که دا چه لدی ولانده دا پوهنه پوخانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره پو خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا دا پوخ که دا طول و مصرف شوی و پیسو حساب وار کردی. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د چړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته ورپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبرپاڼه خپره کړه او په دغه خبرپاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول سوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلي پاتې سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلي پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو یا ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوی ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمیر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارفو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ای ډی باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې تر دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوسته وي، موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کړو. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفون لرئ، په 1300 شمیره باندې پیغام راوسته وي او موږ یې درته خبرو. په یاد ولرئ، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینې داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجیبه زمان د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې له ښاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان له خوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان له خوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړی شي دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د پنځم اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولی شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیل شي. دغه کار به څه ډول پیلیږي او په کومه سیمه کې کار پیلیږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به اوربند بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی هغه اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، په اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلیږي، څنګه پیلیږي او په کومو مواردو کې پیلیږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګورې، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبریالي نجیبه زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسې زموږ د خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول اورېدلی سئ. د ازادي راډیو که تاسې انټرنټ لري نو د ازادي راډیو دا شیبه پاکه صافه پر انټرنټ ډېر اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسې خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي راډیو یو تکړه خبریال جانقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1968 هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینري پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کاوه. د افغان کډوالو سره ډېرې مرستې کړې وې او له 1971 هجري لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېد او دا چې تاسې دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د ښاغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوښنی څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکي ستاسو څخه ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوښنی څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په یو ځانګړي غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې وه، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سرک د ده په نوم کړي تر څو د ده د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان په دې اړه له پکتیا رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو د وپات شوی خبریال جانقه الکوزی پاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندوله. تر څنګ یې د پاتحې مراسم تر سره کړل.
د پاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
د پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جانقه الکوزی د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل ځورېدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته یې د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو ژورنالیستان د پاتې په مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جانقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشفق ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جانقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جانقه الکوزی د پاتې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جانقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جانقه الکوزای د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. د ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاته دي. د ازادي راډیو زیات اورېدونکي اوس هم د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې د خواخوږۍ پیغامونه یې راستولې دي چې زه به یوازې نومونه واخلم. اورېدونکی محمدي له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان له شکردرې څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستولی دي. خواخوږی څرګنده کړې ده، مننه کوو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري. آشنا رادیو له 2 بجو وروسته خبرونه کوي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 2 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کول کړئ او د سپورت پروګرامونه لرو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستانه سول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي، نږدې 4900 تنه خلک وژل سوي دي او 25000 نور ټپیان دي. له یمن څخه ګڼ شمېر خلک به کور سوي دي. د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران لڅ مودې راهیسې په تېشته کې وو. د یمن صدر اعظم عدن ته رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. احمد شبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبي ښار عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې د عمله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي یاغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي، صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یوه ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی لر رسیدو سره سم وسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه. پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثی اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته و او خلک یې بې وسله و، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له ننګرهار لیکي، د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی. په دې ریاست کې د یو ښوونکي بس په 10000 افغانۍ باندې پلورل کیږي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی لیکي، د نوم علي محمد دی، د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالۍ کې تر اوسه یو شونځای هم نه ساو د 400 کلونو را پدې خوې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. یو بل اوریدونکی ل پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي، دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچې سته، نه قلمونه سته د ښوونکو د زده کوونکو لپاره، او نه هم میزونه او چوکۍ سته. ښوونځي خالي دي. اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي، په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی، باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي. عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي. او محمد ابراهیم د هلمند څخه، د هلمند په معارف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای. زه عیني شاهد یم، ما په 1993 کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ سوم، او په هند کې بورسونه راغلل، او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معارف مدیر ته عرض وکړ، خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي، تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي، ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي. او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 سب شوی جنوبی امریکا لړڅولې. دې زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشې شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حملو لشته لږه 4 ووژل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو، د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلند مخه ونیول شي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دي په بازارونو کې هم له پاکستانی او کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند د بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله یې د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوې دي. د غور د کرنې او مالداری د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی اميري وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالداری ریاست ته د قناعت وړ نه دي. اميري وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری خو له دوه کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظره لویدلی نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدار 920 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار بیا 614 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
بیا هم د افغانستان د معارف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل له لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپله د پوهنې ریاست یوه ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې درې وارې نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شیسته، خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستانه لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نشته او نجونه په دغه سیمه کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګړندی شي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمېر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تاړ شوي دي. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریې او عراق خلک د ژوند له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریې خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یوه مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتېدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 70% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتېدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وای په سوریه او عراق روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي خو وایي اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حقه محروم نه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د نوی رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استادو په ګډون د اصولو لمخه ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجی پیدا شوې دي زه چې د ټیم کپتان هم یم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم
خوشبختانه وخت کې اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې خو وروسته له هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه موږ سرپرستین کړو. کوم ستونزه نه و او موږ وختل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست، نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبر و. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. ښاغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي.
اوس به هم را شو مرکې ته د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو ته د دې ټولو اوریدونکو ته. د پروفیشنل لوبي چې کالیکوټ کې ویني د دې او ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د یو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوب هم مرکزی لوب ولا چې نه ټول مسابقې ما په لوب چا خېدلې نو زمونږ ته مې یو کاپي شه او چې راکټ مې نه د سوېلې شم چې دا ونه ساوند ان د سنټر مې زه نو خوشبخت نه ما خپل شالته په دې سانو اول کې ما ته ورکړل دا کاپ مې اندزان کړو.
اوس سم مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به تر خارج ز کابل تر شمه یو دوه تر ورشمه نو خوشبخت نه دم سره کې ما انټرنیټ لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متوسط سازمان دا غوډه امام سابقې وکړل دا غوډه مړه درخواست وکړه چې ته زمنګ سازمان تر شاو او ته زمنګ سازمان سره موږ سره قرارداد وکړي ان دیو کال لپاره ان ادریس تلو سره لپاره ته موږ سازمان کلو به کزه منتظر دی غوې منو د دوبه ته فارواز کوم د نوې سابقو لپاره د دوبه ته مال ته سره قرارداد کوم نو راتلین کوم سابقې هغه به ته ټاکي ته کوم ځای کې او څه وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک دغه لوبه مو چې وکړل دا مو په څه امتیاز باندې وګټل یعنې کوم تکنیک مو وکاره او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
دا تقریبا شپږم لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فیل لوبه مې تقریبا دا شپږم لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږم لوبه راځي نو دا لوبه نه وخت دی نو پنځه د کونه دا لوبه نه به پنځه د کړې ما مبارزه کړم موږ ټایم را کړو نو د پنځه د کونه مخکې ما په دې سره کې دا وګټله ځکه موږ فری فایټ یا ام ام ای کوو نه کې تاسو معلومات وي دا نه آزاد لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل نه سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل
درته وی چې غواړی چې نور لوبغاړي مهم وروزه یې کسنګ خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته کسنګ
او زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړو د خو یو ستر کلب مخته وړم تقریبا څلور څخه زیات شاګردان هم روزه مان دي ځوانان ته خدمت کوي مې او ډېر دین هم لذت وړم خوشاله یم چې ځوانان ته هم خدمت وکم څه چې مې دي نور هغه نور او هوادوالو ځوانانو سره هم شریک کوم.
قدر من اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پروګرام وروستیو شیبو ته تر بلې او مزه سفیو لاس انګزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شیبي ولري.
کور کلی جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پرې رانه وځي تر کومه به مرغه خالی ځای ته اوخ کې تویبي په کوم به چې مسافر زوی ناست و او تر کومه به پشته پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ کې ستیدیږي؟
اولین نلور مې وا بي دوه کو نه مې چی نه دی کړی زه په زړه کې ګرځم ان دا هم سوفتي دی مې زه دا توام دا کې دوه دی په کوټ کې دی مچاړه مچاړه زړګیا خیر دې رابشي رابشي
مچاړه زړګیا خیر دې رابشي. د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښې وي. موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسال ملتیا وکړي. قدر قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متله پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې پر رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله دوی په کور کې دی وخوري او که نوي مسافر کېږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په زاریو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېړه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره ځي، لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم ځي. تنه غریبي د څوک نه هغه کوي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زموږ چې پیسې پیدا کړي، نیمایي اولاد ته رالېږي، نیمایي باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د موږ څه رقمې زه تاته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه موږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه وایم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، یوالې د نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا پماشا مہروانا دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا. راز راز
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی، دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د موږ باندې اچوي. د موږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري، پلار ځنې ولاړ شي، د دې مخالف وي. د مېړه ژوند یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم، د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مورال په څه شکل پلار پر منډې اخلي. مګر موږ پلار په کور کې نه یو، اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکړي، یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ کړي ور راځي. هغه خفګان یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد بیا موږ نه شو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. طفله د دې دورې نه هم دغه کې ډوډۍ دي، په کور کې دي، یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي، له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکې شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس کا مشکلات، یو خو د خلکو خبرې وي، فلانی دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړه، لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څونه زاغه تېر کړي، سخته خواره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي، له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې دغونه کوی چې شپږو ته وو کالو اداره کا پس لغه اداره له موره خلاصېږي، مور به چېر د پسې کوڅې او دوکانونه او بازارونه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه وو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري، خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کېږي، خو که یې څوک وکړي.
خپل وطن کې هم کار شته، غریبی شته، کانور څنه بولانی پزی شته، دکانداری شته، جویکانی شته، هر شای شته، موټر شویی شته، ولی نشته. چه تو غیرت ولری، چه غیرت ولری، دقا دی بگال دی سباز قخلار نگاه خلق پیدا کوایش، ولی زی سیاسر اندل دا کار کم پیدا کم ایناری نای نشی کولای، کوایش، ولی نشی کولای. زرا نپر مالی دلی چه برتر آقلی موقع خپل آبرویم نلاستوار کرده. کو کار نشته، زی چی شای در توکم، هیچ شای نشته. خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جگر کنیم فامیل کی.
خفا خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو ی دادایم هر یو یا چی هه سدی بی جانا نا چی دیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیله چې د خور میړې له 12 کلونو را پدې خو په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هواد کې په دکانداري شرمېږي، خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي، چې مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي، زی سره بیا به ته روزی شپکالا بود و کالا بود. دلته دی یو کار غریبی دی و کی خلاص موغه یو مری دوده یا قلال خپل اولاد و خزی تا دی ورکی. څوک وګوري کار وکي دا مارکیټ د دلارس یو کراچۍ دی وخت په غریبی کې شرم نه ده. نن ورځ زمون څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ وخلو، موږ لارس مارکیټ کې کار وکړو. اما هلته چیزی بیا هلته تا
تشنابونه دوی مینځي کورو کې دوی کار کوي رنگمالی دوی کوي اما دلته یو ښه وظیفه هم لري سره څلالت زوړنده ډوډۍ دی راز سمنګار
لوغو نارینه به هم وورو چې به هر ملک ته د مسافرۍ نیت کوي نه ویشت کلن جاوید چې دوه ماشومان لري سعودي ته روان دی هغه په هیواد کې نامني او بیکاري د دې کار لامل بولي
یوازنی علت دا ده چې کار روزګار ژوند زندگی په افغانستان کې نامني وجه هم ده که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز باید انفجار انتحار روشی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخپل فامیل ده پاره کم بندو بس ده پاره زو یوازی دا نه چه زمان چوندی و سازمان فامیل پر دار و ویره کیوی حتما دو تا با میوسف پیدا کول ده پاره زو دا ایلا بلا رو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کارو که دار زوم دارو چون سی مسایه ده نده دا وقت نشکای چه پل وطن که کارو
نو دیتاست چه به نظر کلت سعودی تا لارسه دوم رسبه پیدا که چه خپل کورانه مغواره یا یو سدوی تراولیگی؟
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي حتما موږ قبلوي چې موږ خپل ژوند زندگی جوړول دپاره که بیا هم زموږ د واسې وشي حتما خپل فامیل غواړو که هلته مسایه دوی ده زمینه
او که له واسه مونه چې پرېږدی
نو که له واسې نه یي شپږ میاشتې بعد به ورته راځو نو
غیر له غبالته کار کوي
نو مجبور یې کار وکړو بې له کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي د خبره د غوربند اوسیدونکو فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ د واده پایله دوه ماشومان وو مسافرې ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بېسر نهشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندگی لري داسې هم نه کوي چې دی هده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافرې کوي بله نوی کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کېږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شپې په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو لخوا وهل کېږي ځینې مړه کېږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره ته بدرګه کې مړ شو او تر اوسه یو هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانو وخوړ د هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان څل نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې د بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي نو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کېږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځېده یو میرمن په دوه پوړیزې کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایۍ باندې نو عمر رضی الله عنه دا حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند یې نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته ویله چې یوه ورځ خو بلاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي مجبوریتونه وي خو هفته شو او میاشت بلاخره څلور میاشتې چې څلور میاشتې خبره ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کېږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کېږي
قدرمنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي
بدو
واړو لاسو مين ولې ستاله ما بوتا او په واړو لاسو ما بوتا واړو لاسو مين ولې ستاله ما بوتا وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستاپور منکشیش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش ہوگا دلاس آگا دلاس امر وکی دشتن Allah sa amar wakita kushan mahabba